گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا زوري رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم څلور بجې شوې په د خبرونې کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري طالبان او افغان سیاسیون لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي. خو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسیون د خبرو اترو هڅه کوي. په غزنی کې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ شکایت لري.
کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، مسات در بداره یو پوسوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له زیاتېدو سره سره خلک وایي امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالر اساري زیرمه بلاک کړی ده
ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي، نظامی او اقتصادي ثبات نه وي اساري زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي.
در یو نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو چې احمد شبری وړاندې کوي.
ناتو د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. داعش ویلي چې طالبان بریالي شوي نه دي، بهرنیو راوستي او د جرمني صدراعظم په خپل وروستي رسمي سفر ماسکاو ته روانه ده. د خبرونو تفصیل د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ مې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سټېشن بي په ورځ هم ناتو د افغانستان په اړه یوه بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپله حیرانتیا څرګنده کړه چې څنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکریو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي. په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوي دي چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورم یا شپږمې نېټې ترمنځ د غزنی په بالستان ولسوالۍ کې وشل شوي دي. په لندن کې میشته د بشري حقونو دې ډلې د کلیوالو په وینا ویلي دي چې کله د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوه دوی له مندرخت کلي د غرونو خواته وتښتېدل او کله چې جګړه غلې شوه او دوی بیرته خپل کلي ته ستنېدل طالبانو د دوی کورونه لوټلي وو او دوی ته انتظار کاوه. د کلیوالو ادعا کړې ده چې طالبانو د کلي په خوا کې تلونکي شپږ کسان په سر ویشتي او درې کسان یې دومره ووهل چې سا یې ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د وتل شویو کسانو تصویرونه یې کتلي دي. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلي دي طالبان بریالي شوي نه دي، امریکا راوستي دي. وروسته تر دې چې د یکشنبې په ورځ طالبانو کابل ښار ونیو دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. داعش د الانبا په نوم د خپلې ونیزي کې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له لورې د کابل د نیولو په اړه وویل چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده، دا د سولې لپاره ده، د خبرو لپاره ده، د جهاد لپاره نه ده. داعش تور پوری کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د یوې وسیلې په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بیلاري کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوي دي او د یو بل کسان یې وژلي دي. چک جمهوریت اعلان وکړ چې له افغانستان یې خپل ټول خلک راایستلي دي. دا خبره د چک سرجاسم اندري بابش پرون یوه کنفرانس ته وکړه.
بژغورنی عملیات سرته ورسېدل په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې په کابل کې د چک د سفارت او پوځ له غوښتنو سره سم.
د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو الوتنو کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکوونکي د دې سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي راایستلي. د چک پوز هم په یو ټوټېری بیان کې لیکلي چې زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته راانتقال شوي او اوس خوندي دي. د افغانستان د ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې یو لوبغاړی زکی انوري په هغې امریکایي پوځي الوتکه کې د پټېدو د هڅې پر مهال مړ شوی چې له کابله یې خلک بهر لیږدول. نولس کلن انوري د اګست پر شپاړسمه تر هغې وروسته ومړ چې هغه د امریکا د هوایي ځواک پسې ولس جټ الوتکه پورې د ځان نښلولو هڅه وکړه. د افغانستان د بدني روزن ریاست د نوموړي مړینې تایید کړې ده. خو د انوري د مړینې څرنګوالی په اړه زډاوندقیز راپورونه دي. ځینې راپورونه وایي چې هغه له الوتکې تر پرېوتو وروسته ومړ. ځینې بیا نور دا خبره کوي چې د هغه د وجود برخې د الوتکې د ټایر په برخه کې موندل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل
او هیڅ نوی مشکل نشته، هیڅ نوی خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخې ته بیایو او انشاءالله چې لوبډله په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 ورځو لوبو کې بلوبېږي.
شاغلی هوتک زیاته کړه چې افغان لوبډله به ژر سریلانکا ته په الوتکه کې سفر وکړي. خو له یکشنبې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی، د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره الوتنې ځنډېدلې دي. هلته وضعیت عادي نه دی او تر اوسه د ګډوډیو له امله 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د جرمني سرریاضم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي. دا به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بهر ته د اغلې مرکل روسی رسمي سفر دی. تر دې وروسته له سیاسته لاس اخلي او راتلونکې میاشت په جرمني کې انتخابات ترسره کیشي. د جرمني سرریاضم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبا او د افغانستان پر وضعیت، د اوکراین پر شخړو، یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې دا دواړه مشران به د نورد ستریم دوه پایپلاین په اړه هم چې د روسیې ګاز د بالټیک تر سمندرګي لاندې جرمني ته انتقالوي وژغي شي. په قرغزستان کې د اساسي قانون د تعدیل پر ضد د مظاهرو کوونکو یو تنظیمونکی په 13 میاشتو بند محکوم شو. په بشکک کې نن یوې محکمې تلیک مات کدای بیرګانوف نن په دې فورمه مجرم وپېژانده چې له زور څخه یې استفاده کوله چې واک ترلاسه کړي. کدای بیرګانوف د مارچ په میاشت کې ونیول شو، بیا په کور کې نظر بند شو. د دم لاټړیو د ولسمشر جاپاروف د اساسي قانون له تعدیلاتو سره مخالفت کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. 4:00 شوې. طالبان او افغان سیاسیون لا هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوي نه دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پیل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم معلوم شي. له بلې خوا یو شمېر افغان مشران چې نن په پاکستان کې 15 یا 16 ورځ ده د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي. دوی په خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکي نظام ته هیله ښودلې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمېر سیاسیونو له دې بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هیواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړې خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دوی له لوري په خبرو شوې یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یوې هر اړخیزې سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد 13 شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه له نوي پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تېر هېر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د رواني اونۍ د 1 شنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسېدو اعلان یې وکړ.
په داسې حال کې چې امریکا او د ناټو نور متحدان یې له افغانستان څخه د خپلو ډیپلوماتانو او سفارتي کارکوونکو او همداراز همکارانو په ایستلو بوخت دي، په کابل هوایي ډګر کې وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. هلته یو شمېر هغه افغانان ورټول شوي چې اورېدلی دي له اسنادو پرته خلک له هېواده بهر وتلی شي. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه خپرېږي بوژنوونکي دي. د دې موضوع په اړه د خبرو لپاره همدا شیبه زما همکار اجمل ان استودیو ته راغلی دی چې نور جزئیات تاسو ته واوروي. مهرباني.
څارون سب څو شیبه مخکې ما لږ تر لږه دوه هغه کسانو سره چې د یوې نړیوالې ټولنې لخوا میدان هوایي ته وربلل شوي وو او د هغه کسانو په لیست کې و چې باید په یوه الوتکه کې وایستل شي خبرې وکړي. د کسانو د خپل کوچنیانو سره ټول شپه د کابل د هوایی ډګر په دروازو کې په مختلفو دروازو کې تیر کړی و او بل اخرم نو توانیدل چې ووزی او بیرته خپل کورونو ته ستنه شي وو. د کسانو له خبرو همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې کومې ویډیوګانې خپرېږي یا هغه رسنۍ چې د کابل هوایي ډګر شاوخوا فعالیت کوي هغوی چې کوم تصویرونه خپروي واقعا دغه تصویرونه بوږنوونکي دي. په کابل هوایي ډګر باندې ګڼ هغه خلک چې د افغانستان څخه د وتلو معتبر اسناد نه لري او اورېدلی دي چې ګوندي کولی شي چې که هوایي ډګر ته ځان ورسوي او په یوه الوتکه کې ځان ورځای کې نو دوی به هر چیرې چې ولاړ شي ولاړ به شي. دې خلکو ډېر بیروبار جوړ کړی دی او دا د دې سبب شوی دی چې هغه خلک چې اصولا نړیواله ټولنه د افغانستان نه د ایستلو هڅه کوي هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ شي. په ورته وخت کې ویل کېږي چې د ننه په میدان کې د امریکایي ځواکونو نه چې څخل تمه کېدله دغه نظم او ډسپلین هلته هسې نه دی ساتلی او ګډوډیو ته د ډېر فشار د خلکو له کبله مجبور شوي چې ګډوډي وشي او د دې ګډوډیو په وخت کې وخت وخت هوایي ډزې کېږي خلک تر پښو لاندې کېږي تلفات پکې رامنځته کېږي. همدارنګه وسلوال طالبان چې اوس په کابل باندې واکمن دي دوی هم په کابل هوایي ډګر کې د بیروبار د کمولو لپاره په دروازو کې کسان ودرولي دي خپل کسان چې د خلکو بیروبار او هجوم کم کړي. که څه هم داسې رپورټونه شته چې دغه کسان ښایي هغه کسان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري خو موږ خپله داسې ستاید نه لرو ځکه چې هلته وسلوال طالبان چې ولاړ دي هغوی له ډېر سخت هجوم د خلکو سره مخ دي او یوازې دا هڅه کوي چې خلک د میدان هوایي نه په شا کې او دغه ګډوډي پای ته ورسي. تېره شپه چې موږ د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې وکړې هغه په دې چاره کې د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه ګرمه وبلله او وی ویل چې ګوندې په لوی لاس خلک دغسې ناورین ته هڅوي یا له هېواد نه ایستلو ته هڅوي او د دوی هڅونې د دې سبب شوي دي چې په هوایي ډګر باندې دومره ګڼه ګوڼه رامنځته شي. خو دمګړۍ تر اوسه پورې په هوایي ډګر باندې بیروبار زیات دی. خلک ټول افغانستان نه په لویه پیمانه د وتلو هڅه کوي او دوی ټول یوازې هوایي ډګر ته ورسي. بلخوا ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې افغان کډوالو ته د خپلې پولې پرانیزي. دا مهال نه له ایران سره نه له پاکستان سره او نه د افغانستان له شمالي ګاونډیانو سره پرانیستې پولې چې واقعا د کډوال په ازادانه توګه ورواوړي نه تر سترګو کېږي. دام د دغه هڅو په لړ کې ده چې غواړي د کابل په هوایي ډګر باندې یو څه فشار کم کړي. په همدې اړه باندې یو بل خبردار دی چې ټاکل شوی ده نن به د امریکا ولسمشر جو بایډن یو وینا وکړي له سپینې ماڼۍ نه او په هغې کې به په کابل هوایي ډګر کې د خپلو امریکایانو او همدارنګه د دوی د افغان متحدانو د ایستلو په دغه روانو عملیاتو وغږېږي او کېدای شي چې څه نوې لارې چارې ووایي.
ډېر مننه اجمل اندو چې د کابل د هوایي ډګر د کړاوونو او ستونزو په اړه معلومات شریکول. له لنډې خبرتیا وروسته د لیوه ژورنالیست او شنان سره مرکه لرو په دې موضوع چې په افغانستان کې حکومت نشته او همداراز ولسمشر یا صدر اعظم یا بل داسې اجرایي مشر نشته، په داسې حالاتو کې به د افغانستان شرایط کومې خواته لاړ شي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن شپه شمه ده چې طالبانو کابل نیولی، خو په افغانستان کې عملا هیڅ حکومت او اداره نشته. په دې موضوع مې له ژورنالیست او شنان سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې د حکومت او د حکومت د مشر نشټوالی څه اغیز لرلی شي.
اکثر افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي، یا افغان وي، د نړۍ په هر کونج کې وي، بس فکر کوي لکه یو کور چې بی یتیمه وي، دا یو د حکومت واکدار په واک کې اوسېدل دی، هغه نوم د خپل هېواد لپاره د معنوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو څو ورځو نه افغانستان یو ډول په سرنوشت ده، نه څوک بادشاهي لري، نه څوک ولسمشر شته. دا سره د دې چې دوی یو پخوانی یو سټرکچر لري چې حبت الله اخوند امیر المؤمنین ده، نور کسان یې هم مشران دي، خو دوی چې اوس کابل ته رسېدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلح کس یو غوې سمدسته یو مشر اعلان کړی وای تر څو د واک واګي او د واک داخله چې رامنځته شوی ده چې دا بدبختانه دی او هیواد لپاره ډیره بدنصیبي وي. د دې ډیر بد اثرات په اقتصادي لحاظ باندې بینکونه بند دي، ادارې نشته، د اجرایه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي. یو بد حالت دا داسې عادت ته لکه یو هیواد چې فتح شي او د هغې نه وروسته بیا خلک بدې نه پوهېږي چې اوس به څه کېږي.
په عین حال کې دا یوه مثبته نښه هم فکر نه کوي چې ګڼل کېدای شي، په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دي او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما وویلې چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړېږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال یې پاکستان ده، کله چې د حکومت په انتخابات یې ګټلي د هغوی وخت پوره کېږي، یو مقامه موقت دوره شروع کېږي، درې میاشتو د وخت لپاره هغه وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي، یا داسې حوالت پېښېږي د یو هیواد ولسمشر له منځه ځي یا صدر اعظم له منځه ځي، هغه ته یو قانون کې یو څه موجود بي چې د هغه سمدستي ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته پوره کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت، امرالله صادق وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکه واقعان هم د افغانستان د قانون یو داسې تمادي شته ده که ورئیس جمهور استعفا ورکړي یا له هیواده ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خو ورته ډېر نه شو ویلی، او خلک په دې پوه شي چې اقلم په دې پوه شي چې زما د هیواد
تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبت الله امیر المؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
ګوند حالت ده، ځکه چې زه دا نه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبت الله خوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د جنگیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي، په کار خدا و چې د اقلا په خپل نوې دور د خپل ویډیو کې یا اقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړې وای، یا اقلا د خپل جنگیالو شکریا ادا کړې وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډیر د طالبانو لپاره او حتی د نړیوالې ټولنې لپاره یو څه نگرانی رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه را مخته شوی وای نو ممکن دا حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپله به هیبت الله خوند د طالبانو د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دغه والا باندې ډېر خبرې نه کیږي، په ابتدا کې سینې خبرې رااله چې دوی برا څرګندېږي، او زه فکر نه کوم چې دوی د کوم سکیورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې را څرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را څرګند شي. د دې بشران وایي چې هغه موجود ده.
ژورنالیست او شنان سمی یوسف زایو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بې وسلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دغه ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ له بې وسلۍ او کډوالۍ سره مخ کړي دي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالحکیم نیمیګم، موږ کډوال یو، موږ د جنگو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، مقصد در په دره یو پوسوې، کونډې لرو، اعتماد لرو پوسوې، شین لرو، یو شایم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرهباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2000 زیاتې کورنۍ بې وزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړي دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوری وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوری په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورونه یې نه لیدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دا کورنۍ دا وخت له سختې بې وزلۍ سره مخ دي. دی وایي له همکارو موسسو څخه له دغو کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2000 زیات فامیلونه کورنۍ بې جایې سوي، ورسره کورنۍ تخریب سوي یا هم مخکنی به جای سوی ولو اوس کورونه سیګر سوی دی بیرته د کورونو د ترمیم لپاره لګیا دی یا جوړوي او د نور کورونو کې د نور خپلوانو قریبانو کورونو کې اوسیږي. ډیر خلک اوس اړمن خلک دی او ضرورتونه لري سی باید ورسره کومک او همکاري ورسره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې او ځینې کورونی خپلو پلارونیو ټاټوبو ته د ستنېدو په حال کې دي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد تلاش سره مې د امریکا له لوري د افغانستان د شاوخوا یو لس میلیارد ډالرو اسواري زیرمې د بلاک کېدو په اړه مرکه کړې ده. او لومړی مې ښاغلي تلاش ته ویلي دي چې د امریکا دا اقدام څه اغېز لرلی شي. ښاغلي تلاش وویل
امریکا لس میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي متاسفانه دا زیرمی اساری زیرمی د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په بحرانوي هیوادونو کې ساتل کیږي او اصول دا دي چې ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي او یو بل هیواد په حاکم وی په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې نو متاسفانه هغه قوي اساسي اقتصادي اساري زیرمې بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي او د بلاک او د ایکسپایر او د راکړې ورکړې کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې تر سره کړلې او عملی جنبه یې غوره کړله بیا نو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا همغږي دي هغه ورته ویي چې دا معیارونه مراد سوي دي تاسو دغه زیرمې لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اسواري زیرمې ډیروالی او کموالی د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اسواري زیرمې څومره لوړې وي هغومره د هغه هیواد مالی ثبات، مالی موارد او همدارنګه پولي موارد ثابت وي. د اسعارو خارجي اسعارو د پاره ټیټ او لوړ کیږي زر نه او همدارنګه مصرفي او تولیدي مواد او ظرفیت هم لري چې په داخل د یو هیواد کې تولید سي او بل اخره وکولی سي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمې د هغه هیواد مالی او پولی ثبات تضمینوي. د پولی ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې، داخلي پروژې، ډونري پروژې، حتی نړیوالې پروژې هم کولای شي چې په ډیر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسي. مثلا ډیر ساده مثال کولای سم چې د زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولای شي چې نړیوالې الوتکې پرول او پریل کړي او ترڅنګ کولای شي چې اصله واخلي واخلي او وریکا او همدارنګه کولای شي چې نظامی تجهیزات په واخلي، همدارنګه کولای شي چې خام مواد په واخلي، همدارنګه کولای شي چې غټي کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فاکتورونو په اساس افغانستان ته راجلب کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49
9470 ولا زرع التسواتيا أو فنزل الزرع نوي مندل شيء.
د پاکستان د ګمرک چارواکي وایي د تورخم او چمن لارو له خلاصېدو را په دی خوا د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوې ده. د اګست په 15مه چې ننګرهار ولایت د طالبانو لاسته ولوېد، پاکستان د تورخم ور وتاړه خو دوه ورځې وروسته بیا پرانیست. همداراز د چمن غلام خان او خرلاسیو لارې هم په وروستیو کې څو ځلې بندې او بیا خلاصې شوې. هلته د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې مشران وایي د سوداګرۍ زیاتېدو له عمل په وروستیو اونیو کې بیا د لارو تړل و. په دې موضوع دا راپور واورئ.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې په دې تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دوه طرفه تجارتي هلو ځلو کې زیاتوالی لیدل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15مه نیټه کابل افغان طالبانو لاسته ولوېده او دې سره څو ورځو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې تړل شوې وې خو بیا بېرته پرانستل شوې. دوی وایي د جولای په دویمه هفته کې چې کله طالبانو د چمن پولې سره لګېدلې سپین بولدک ولسوالۍ واک ترلاسه کړ، هغې سره د دوه طرفه تجارت حجم ډېر راټیټ شوی و. د پاکستان د کسټم چارواکو ډېټا ښایي چې د اګست 15مه نیټه باندې په چمن، تورخم، غلام خان او خرلاسو باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ټریډ یوازې 415 ګاډي تلی راغلي دي او دا په دې تیره موده کې د دوه طرفه تجارت حجم تر ټولو کمه کچه وه چې ریکارډ شوه. خو چې کله د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او واکې خپل لاس ته کړ، نو دا غې نه پس د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې ګاونډي هیوادونو سره به تجارتي هلې ځلې بحال وي. د پاکستان کسټم چارواکي وایي چې د اګست په 19مه نیټه پاکستان نه افغانستان ته 1200 ګاډي اوړېدلې او ښایي د محرم د رخصتیو نه پس دا شمېره نوره هم زیاته شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د سوداګرۍ د خونې ډایریکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې دواړو خواو ته د مختلفو وجوهاتو له امله په سلګونه ګاډي رایسارو او هغوی ته سمدستي د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه، نو دې سره په عرضي توګه تجارتي حجم کې زیاتوالی راغلی.
چې سوپر ای افغانستان د حکومت په بین الاقوامي سطح باندې تسلیم نشي او بین الاقوامی چې کوم روابط دي هغه مضبوط نشي او پاکستان یې رسمي طور باندې تسلیم نکا، نو هغه پورې د تجارت زیاتېدو څه دومره ډېر ممکنات ماته نه ښکاري. بله خبره دا ده چې ډېر انویسټرز چې دي او کاروباري خلک چې دي هغه ډېر زیات فلحال د افغانستان نه وتلي دي، نو لږ ډېر کار به خامخا رواني. خو داسې زه نه ګڼم چې یودم هلته سرمایه ګذاري به شروع شي، یودم به دلته کارونه شروع شي. نو چې څو پورې داسې سرمایه ګذاري او کارونه شروع شوي نه په افغانستان کې او دا انفراسټرکچر ډیولپمنټ والا کارونه چې دا نه شروع شوي، نو هغه پورې زموږ د تعمیراتي سامان چې دی هغه ایکسپورټ زیاتېدل یا د سیمنټ او سټیل سیمنټ زیاتېدل څه ماته ښکاري نه. فلحال د خوراکي مواد به خامخا ځي، ځکه چې آبادي ده د افغانستان خپل هغې ضروریت دي. داسې نور د روزمره سامان بزي، دویانې بزي، خو فلحال چې دی یو دم په دې کې زیاتي چې نه ممکنه ده، نه کېدای شي او نه څه داسې حالات دي د افغانستان.
ګلاب خان د ترانزټ مالونه کراچۍ نه افغانستان ته لیږي. نوموړی وایي پکار ده په تجارتي هلو ځلو کې اساني او زیاتوالی په مستقله توګه باندې پاتې شي.
که همدغسې وشي لکه څرنګه چې اوس دا ګاډي روان دي په افغانستان سایډ کې او پاکستان سایډ کې، او همدغسې نو ډېره ښه خبره به وي او مونږ دې ته ښه نظر کړو. مخکې امپورټ او اکسپورټ او ترانزټ ګاډي به بس عام روټین کې تلل او افغانستان سایډ باندې او پاکستان سایډ باندې مونږ ګاډو ته لږ ډېر مشکلات وو. خو هغه په ګمرک کې وو که په کسټم کې وو او کمه مو بالکل هغه چې کوم کوانټیټي وه د ګاډو هغه کمه وه.
د اګست په 19مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بیا پیل شوې. مسافرو ته هم یوازې خپلو هیوادونو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15مې نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګولي او دوی وایي دا یې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او تر نامعلومه نیټه پورې به دوام وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لدی راپور سره ساعت 4:30 شوې د لنډو خبرونو نوبت ته ورسته به آزادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې شي، خو د دې ساعت لنډ خبرونه احمد شبر ابروي.
ناتو نن په خپل بیړنۍ غونډه کې افغانستان ته یو شمېر خلکو د ایستلو او له طالبانو سره د خپل راتلونکو اړیکو په اړه غونډه کوي. تمه ده چې د آنلاین غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی وینا وکړي. جرمني آژانس دوچ ویلې وایي طالبانو د دوی د یوه خبریال نشتی خپل وشلی دی چې له دې سره د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو ژوند ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمني آژانس په باور طالبانو د دوی د خبریال یو بل خپل ټپي کړی دی او دا پیښه هغه وخت وشوه چې طالبانو په کابل کې کور په کور پلټنه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکیو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وژلي دي. په هغه راپور کې چې د سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوی دی چې 9000 نارینه د جولای د 14مې او 16مې نیټې ترمنځ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلي دي طالبان بریالي شوي نه دي. امریکا راوستي دي وروسته تر دې چې د اکشن بی پرست طالبانو کابل ښار ونیو. دا لومړی ځل دی چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په کابل کې خپل تمرینات له پاکستان سره د روانو لوبو لپاره چې تر دوه اونیو لږ وخت ورته پاتې دی پیل کړی دی. او د جرمني سرریاسم انګلا مرکل نن ماسکو ته ځي، دا به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د جرمني سرریاسم دفتر دوی ورځې مخکې ویلي وو چې مرکل او پوتین به پر دوه اړخیزو اړیکو، کورونا وبه او د افغانستان پر وضعیت، همداراز د اوکراین پر شخړو او یو شمېر نورو نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي.
لند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د دغه خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org زموږ د ویب پاڼې پته ده.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې خیش په اورځي ولري په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخپرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه خوده لري او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمې ژر تر ژره ورته خوندي کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځي تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم. ایران ده کندهار په سرپرځه کندهار د سرپرځه او خاطر چې زه دغه کمربند کې هغه ویډیو برنګ شته د دوه کټو شی د سیمه بل غوډم په چټکې کې خپل هغه ورځ دوري زم نه غن یو خاطر په دغه کې خدای دې ټکان دې برنه په دغه ملکانه باندې چې دغه یاوایې هم کې برنګ چپره څو مستریم مستم کله چې پاره خبرنګار دراوات دې خپل دې چړ نه وکی.
السلام علیکم دا دغه راډیو خبري اله ټول زور سره روغسي بل ډیر عدالت نه خراب ته.
بل السلام علیکم، زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زموږ شغ نشر کی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی. آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کی او اوس چې پاکستانیان دا وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی پدې موجبه وخت خپل ځخ پورته کوي او اوس چې افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زما ځخ ټول ملت ته نشر کی، لکه چې دا د ملت ځخ دی. په ازادي پدې کې کوم ازادي رادیو پدې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي د رادیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته زما ډیر ډیر سلامونه، ملګرو ته سلامونه. مګر بس ما دا پیغام چې دا د پاره مرزخه مرسته د ایران څخه چاودېدون کې توي کې او بارود راړي را افغانستان خاورې ته، هیله کوم چې دغه مخنیوي وکړي کنه افغانستان مو متباو پر بات کی.
درادیو ازاجه ټول کارکونکو محترم اوریدونکو ته السلام علیکم. ما د سلام خدمت ما د هیله ده چې د ازما پیغام پور کی سروان صاحب دغه مشترک جنواري صاحب د ملي دفاع وزارت ویان چې دغه کومې سیمې طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیا نارې وایي چې و نیولې دي هغه تاییدوي او بیا د دغه ردیې چې یادانه جي نیولې تاسو دغه خپل په کار باندې د تاسو خبر وکړي او دغه ستاسو چې تاسو حقیقت وایاست بیا د ولس تاسو سره نه مني پیدا کوله یعنې پروپاګند یا تبلیغات دغه هیله مو د تاسو دا ده چې دغه زموږ پیغام په جدي توګه اوس په دغه کې خپور کړي نو نور مو دا ښایسته وخت نه نیسم. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه ډېر مننه کوو چې تل د افغانانو د افغان ولس ذهنونه روښانه کړي دي او افغانانو ته واقعیت بیان کړی دي. نو زه ستاسو د لارې د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم که واقعا حکومت غواړي چې حکومت وکړي په دې وطن کې نو هغه دې اردو ته موټرسکیلان ورکړي ځکه چې موټرسکیلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپتر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري نو اوسه دې موټر سکلان ورکی.
بل السلام علیکم حضرت مرحبا تحمل ولا ترور لا غو مستغان دي زه په سرنويش د مجلم څخه ولې سات نه کیږي حکومت ته ورور یا ته یا خدای ورلاسي دا یو سړی مو چې په شمز کې نه چې هغه هم ولا دی دی عیال پتی دا کی څوک روزانه کی څوک روزه غاډي چلی نو د دې مظلوم سره څه څه ولې اخیسته ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ټول د غدی رادیو او ریډین کته سلامونه وړاندې کوم. الله پاک وو کې د افغانستان زموږ سره په قرار سره دا اندوار نه سوال کوم د روان دي کوم حالات روان وروره بس بعد مشتت متوانا انا طاقه متوجيه سر بس دا هم دا لطاق يو امتحان في مشتت سبان دي نو بعد ما طور على طاقه متوجيه سر تو بيا وكاجو كم غورا هو يتمتال بخواه كده ويا يكوه بعد اغطو استوا وكاجو.
دا زادي راديو كاركون كده سلامون احترامات تقديمه هو مواجد الله اللي كنال ولدنا دا بغان فاو سرتيره زا اشرف غواني تا دا وايم چه افغانستان معامله کر الله دي در سر حسابو کی ځکه چې د اردو سربازانو شهیدان کړ په طالبانو په وخت د جنگ کې کومک او حمایت نه کوي د فوز نوم دی وشرماو هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي. والسلام.
بله السلام علیکم. د لوګر ولایت ازر رسالی بارکه مې درته دا وروکه شان پیغام پری خوده چې دلته حالات ډیر کړکه چند ډیر ولس خو واجب په نغې تکبیر څخه نغې تکبیر باندې دی هغه دفاع نشي کولای نو هیله مونږ دغه دا وختنه مهمه دغه دا چې موږ ته خدای یو د تدابیر ونیول شي نو په دې باندې خونه کېږي چې ولس پروت ده او عوام زوريږي او خلک کې څنګه دي لورپور شاروګي د دې پښتنه نه کوي تر څو به ولس دومره کړیږي او دا یو سلام پای رافات او دا هم د سمو د مخ کې بار کړی دا د دې ساحه څخه انتقال کړی دا د خپل مرکزی ساحه ته وړي دا او د ولسوالۍ حالات هم نور په خرابې دوه باندې دي نو چې دې ته یو ډول تدابیر ونیول شي او د دې غم نه خوړل شي دا تر څو د ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناشتي او له چا څخه به پوښتنه وکړي مرکزي حکومت چې دې وخت کې په دې اساس شبو کې د دې غم ونه کړي نو بیا خو نور ورسم مجبوره ده ځان د یو کار پیدا کولو په تمه به طالبان نه به دفاع کوي.
سلامونه علیکم هلي احترامات د راغو ګرانو کارانو کارکونکو ته باد د سلام دا څنګه چلو چې المن باندې الله خبر ځان یې نه سکت کیږي سره کیږي د مخسره چې کوڅه نه وایي راغلي دا کنه اشرف غنی نن د شه دا هله د جدا غره کوم والي نه ویني شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الله نظام نظامی مری یا سپاس تماس کیم چې د زما پیغام نشر کړی زه د امریکا یو څه د فایش کوم چې نور د افغانستان ملت نه دوه نور خپل بمباری په پاتمو وکړي نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه دوه.
بله سلام علیکم. دا نباسین د لریما د ایمن ولایت مرکز له شوډا ته سره ټلیفون پر کار شوو څنګه که تاسو موږ زه غوړې د ایمن ولایت کې څنګه د جبرئیل خان روان دی د مرکزی ادارې څنګه د غوښتنه د ځایلو مې چې د څنګه چې هم کاري چې د ایمن نو په شار کې د طالبان څخه ورکیل او خلک ورکیل د ګناه یا ونونو ورکیل مرکزی ادارې په مردا غوښتنه ده چې هلمند باندې توجه وکړي.
السلام علیکم، د کندهار وزارت نه خبر کوم. نمائندہ خالی ڈوڑی رسوخ مست نو د خدای په یان کتا پرشتہ زادی راجیه ده او د نیت کوم خوري کی نو موږ سره د مجرم درایښت درایښت یو ان اول د دې چې موږ خپل یو مشکل سره شیل کو
موږ په یمن چې مارته څه خو نه شو نو نه پوهیږم دا څه ملامت په موږ کې ده کو پتا څه کې ده موږ په یم خدای غدې پر موږ باندې پیرا کې سور اور بل دی څوک ملایان وځي څوک طالبان وځي څوک عسكر وځي دا سنی نو ولې د دغه دی ونه شر نه کوي شاد ملایان مدرسو تر باسي وځي دا تاسو ما پر موږ نه درې دی ولې دا خارجان وس په دغه کې دا سنی تیز خبر نه ور کوي اڅ نه وای چې دا وسه بمبار پر چا کې دا سختمنو لري چا دې دا مړي چا کې دا پر څه باندې کې.
وعلیکم السلام. علیکم السلام، زه نصرت کندهار څخه خبرې کوم. ډېر بد حالات دي، خدای په دې قرآن په یاد کې طالب دي کې حکومت دی مسلمانانو پر کورو بمباری شروع دي، ټکان شروع دي، ممان شروع دي، رقم رقم سلاح استعمالی دي. تا دا ارمان ارمان نخ پخې جره دي په مسلمانانو. او معلومه دي چې داسې د سره وو غار چې دا دغه سو بالا دا شپ کني په واسه یې نه پر امر دا خوایې نه کوچې چې پاجې وو چې برا دي ورې لکی څګر سرحدونه ونیونه او شارګونه ونیونه ول نو ری چې د سال په دروازو کې ورته ولاړ دي سر نه یې ونیونه ول د خدای په لیا پر سر باندې ور ور صدر یې ساعت مرمې پر ور یو دا کډ غری بل بل زکر غری پس او په لاته ور د تانکیری شي دانکیری یو جواب نه لري.
سلام علیکم، ځان سلام ده نمرز ولایت دران د ولسوالۍ سره په تماس کې ما مهرام ولسوالۍ کې ډېر جنگ شروع دی د اختر ایسې ډېر مسلمانان آزاد دي.
زه محمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرګاه شهر څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. د اصل لشکرګاه مرکز لشکرګاه شهر په ډېر بد حالات کې دی، ځکه چې ډېر بد جنگ بشکې شروع دی. د یوې خوا طالبان دي، د بلې خوا عسکر دي، د بلې خوا تیری بمبار کوي، چې حتی په دې بمبار کې ملکیان ټول بشکې مړه شول، شهیدان شول. حتی تاسې وینئ په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه ښار کې د ارینا په نامه باندې روغتون چې ټول ملکیان خلک بشکې ولاړه په روغتون کې طالبان څه کوي، وروره دا خو دې خوا څخه بمبار شروع دی، وروره ګرد ملکیان اسرائیلو بمبار کړل. ایا حکومت وايي تاسو ښار څخه اوس زموږ بد اشار تصفیه کو؟ ښار خو داسې نه دی وروره لکه چې یو کلی د داخله څخه خلک وځي نو ښار بده تصفیه کی. په ښار کې وروره د خپل کاو کورونو د راګل خلک چیرې لاس د سلطنت ځای کم دی په دې ګرمۍ په دې بد حالات کې.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زموږ د کندهار ولایت کې په پنځه مړاوې کې ډېر بد حالات دي. دا د پاره دا ته د ځان او د حکومت لپاره د زموږ سره ولري.
مشکل کې دی د لشکرګاه د ولایت څخه مې خبرې کوم. د مرمیو باران دی پر موږ باندې، د بومونو باران دی، که طالبان نو مشران یې پر موږ باندې دي، دا د مرمیو باران بند کې، او که د دولت مشران یې پر موږ دي، دا د بومونو باران بند کې. موږ ټول شتمنۍ د خاورو سره خاورې شوي، موږ کومې سرایونه چې دي هغه د خاورو سره خاورې شوه، کاروبار نشته، هېڅ شی لا نشته. موږ د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده، هر هغه څوک چې په دې کار کې ولاړ وي یا تصرف پکښې لري، هغه دې پر دې ملت باندې زړه سوی وکړي. د دواړو غاړو څخه زموږ ده
السلام علیکم، د اردگان د ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم. نو افغانستان د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې
ولاړه ودانۍ نه لرو څه چې ولسوالۍ هغه ټوله نړېدلي دي او بیا په هر کلي کې موږ جوړ سرای نه لرو هغه ټوله چې دوی په جنګو کې هوا شوي دي خو د طالبانو او د حکومت یعنې د حکومت د نظمو سره مل دي چې کوم یو حکومت کوم یو په پرمخ ځي کوم یو به شاته پاتېږي.
بله السلام علیکم. محمد قاسم ځواکین د هلمند ولایت څخه پیغام پریږدم. په هلمند کې د تېرو ورځو جګړو څخه په هلمند کې ډېر سخت حالت روان دی. ځکه چې پرون نوې سره جګړه په هلمند شودا په ښار کې سخت جګړه روانه ده. کچېرې دلته یو بشري ناورین روان دی ځکه چې بمبار شروع دی او نور جګړه د شاعت مابین کې ده. د خلکو پر سر جګړه روانه ده.
بله السلام علیکم. لمای چې دا غوړې ټول کار کوم کو اوریدم چې سلامونه وړاندې کوم په دوام کوم چې زه نه بشا تکلې ما د خوست ولایت له اول کنده کې پام ته د ټول افغانستان حمله دولتي چې هغه حمله وسله وال طالبان خو له کوي چې د پند افغانستان د اوبدې لپاره څه چوکې ممنه د نور خبرې ممنه راشه د تکینه کوم نه ورته چې په هر چا کې وي او څامکو نور د افغانستان د اوبدې لپاره فکر وکړي ترڅو به مو ماشومان ځوانان سپین ګیري ښځې بوډاګان د بدو ورځو ته مخامخ وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د امنیتي وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ هم د اندېښنې په یوه مرکه کې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزی سره شریک کړې. لومړی مو له ښاغلي احمدزی نه وپوښتل چې څه لامل دی چې په پرله پسې ډول د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لویږي.
لکه څنګه چې تاسو اطلاع لري د افغانستان دښمنانو د هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پر وړاندې رواني. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی چې د تاسو او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته چې لاړ شو په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې کچېرې وګورئ د دوی د سرې قطعې قمندانان نظامي مسؤلین او د دوی مهم او کلیدي قمندانان نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې همدار از د نورو تروریستي شبکو مشران د دوی قمندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبری په لاس کې درلودل هغه ټول له منځه یوړل شو. دا نه یوازې په هلمند کې، تاسو په قندهار کې، په هرات کې، په بدخشان کې، په غزنی کې، په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتې دي او دا به زموږ د مبارزه په جدي توګه.
بله احمد زای صاحب، تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بېساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل. د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، د اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړه په دې لسه اغه مد نظر نیولې چې په بيساري توګه هغه کوم ترګر چې د افغانستان خاطر لیگل کېدل هغه هم بيساري دی اوس او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدی مبارزه غواړي. درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتبو هغه کوم شی چې موږ او تاسو په تصویر کې وزګورو ظاهر د دې ګورو په مراتبو ډېر لوړ و.
او احمد زاسې ممکن اوریدونکو ته دوی هدف پاره باندې معلومات ورکړي. طالبانو څو غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي،
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل، او د دې نظام سقوط لمنځه وړل. اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دوی ملاتړو ته، که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته درکوم، هغه سلیف سرخ نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي شوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښې. پس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامي برخه کې ښاغلی بایډن وویل چې بي 250 الوتکې به بمبار کولی شي. دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې
زموږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده، اما په لوړه کچه باندې لکه څرنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای، او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد شواهد او مدارک فوق العاده شته. په یو مورد کې نه، په لسګونه مورد کې نه، په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره، او دا په بیلابیلو مجالسو کې، نړیوالو مجالسو کې، د ملګرو ملتونو سازمان ته، اندراز نورو نړیوالو سازمانونو ته، همیشه د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا نیولي تر مربوطه مراجعو پرې دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
ولست څه ډاډ ورکوي، خصوصا هغه ولس چې په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې پروت دی، دا مهال شاوخوا ښارونو کې جګړې روانې دي، وضعیت به په کوم لوري لاړ شي؟
زموږ مسؤلیت د خپلو خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یوه لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوې ده، او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی، آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي. که زموږ توپچي برخه ده، که زموږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. عملیاتونه تاسو وګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي، او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي، او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه بعد مستخین لدو تر چلو رو بجو.
کسرولم بود غرغرود شور نبی خبر، کسرولم بود غرغرود شور نبی خبر، دا توب چی جنگ وڑی دا جنگل زور نبی خبر، سولم بو دغر درو شورن دی خبر، سولم بو بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی، زما بچی لاد گدر گرو رکھی یاد وی، دوی پا گدر لگی دلی اورن دی خبر، سوچ جنگ وڑی د جنگل زورن دی خبر، سولم بو دغر غرود شورن دی خبر، سولم بو کور دوران نو فرمان لیونی، زماد کور دوران نو فرمان لیونی، خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر، دا سوک چی جنگ جنگل زورن دی خبر، سولم بو دغر درود شورن دی خبر، سولم بو خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم دا، خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم ویتا، گنا نشتا سویرا رورن دی خبر، سوچ جنگ وڑی د جنگل زورن دی خبر، سولم بو دغر غرود شورن دی خبر، سولم بو
ز
زندگی.
اینجا مرده هم مسجد بود، زخمی هم مسجد بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.